آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم. زه حسیب الکوزیم. نن پنجشنبه د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زموږ د نن ماښام دویمې یو ساعته پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونې په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس اشرف غنی د جنرال محی الدین غوري د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د امریکا حکومت په پام کې لري چې د افغانستان د پوځ هوایی قوې ته 350 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي. روسیې نن ژمنه وکړه چې په حلب کې تر هغې د سوریې د حکومتي قواو ملاتړ کوي چې دغه ښار د تروریستانو نه پاک شي، او د کولمبیا کانګرس د فارک د یاغیانو سره د سولې موافقه تصویب کړه.
زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونو برسیره ریپورت لرو چې د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویلي چې د داعش ډله د نړۍ د استخباراتو لخوا جوړه شوې او د اسرایلو لخوا تمویل او روزل کیږي. په دې اکله ریپورت لرو. د غراز ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلی دی چې دی او اولادونه به یې روانه میاشت له خپل تجارت څخه د لاس اخیستلو پلان اعلان کړي. دغه راز د رپورټونو وروسته د اشناټیک خپرونه لرو. د نن شپې د اشناټیک په خپرونه کې د انټرنیټ او د انټرنیټ د چارو د تنظیم په اړه خبرې کوو. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ د جنرال محی الدین غوري د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته تللی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هرات ته د رسیدو سره سم د 201 ظفر قول اردو روغتون ته ولاړ، او د جنرال محی الدین غوري او د ملي اردو د یو افسر چې د تیرې سه شنبه په ورځ د هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې وژل شول د کورنیو د غړو سره خواخوږي څرګنده کړه. ورسله هغه د افغانستان جمهور رئیس د جنرال غوري تابوت په خپل اوګو ته ټاکلې زیپوري ولیکدو. جمهور رئیس غنی جنرال محی الدین غوري د باور وړ پوځي وباله، او هغه ته د ډګر جنرال رتبه ورکړه. خاغلی غنی ویل د وسلوالو قواو د اعلی سرقومندان په توګه به د افغانستان قواو د قربانیانو کورنیو ته جدي پام وکړي. د جنرال غوري د جنازې د مراسمو لپاره د هرات په ولایت کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په پام کې لري چې د افغانستان د وسوال پاوز روسی هلیکوپټرې په امریکایي مجهز هلیکوپټرو بدل کړي، او په روسی وسلو باندې د افغانستان د عسکرو تکیه کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت اوس د دې هیواد د کانګرس نه غواړي چې د افغانستان قواو ته 350 بلک هاک هلیکوپټرې برابرې کړي چې کېدای شي د قریب 1500 روسی هلیکوپټرو ځای ونیسي. دغه روسی هلیکوپټر نو اوس د افغانستان د قواو د اکمالاتو، انتقالاتو او جنگي عملیاتو د ماموریتونو لپاره بر کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو مامورینو خبرداري ورکړې ده چې د حلب په ختیځ کې ملکی خلک په سخته بد ورځخته دي. دغه چارواکو د انسانیت په خاطر د جنگ د بندیدو لغه کړې ده چې زخمیان د سوریې د دغه محاصره شوی ښار نه ووزي، او قریب 1.5 میلیون خلکو ته چې محاصره دي خواړه او دارو درمل ورسول شي. روسیه نن د پنجشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې په حلب کې به تر هغه وخته پورې د سوریې د قواو ملاتړ وکړي چې دغه ښار د تروریستانو نه پاک شي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف دا خبره نن د ترکیې د خارجه وزیر سره د ملاقات نه وروسته وکړه، او وی ویل چې دواړه ډیپلوماتان موافق دي او دا مني چې په سوریه کې اوربند ضروری دی. روسیه او ترکیه د سوریه په بحران کې د مختلفو اړخونو ملاتړ کوي. روسیه د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد کلک ملګری دی، او ترکیه د هغو وسوالو ملاتړ کوي چې سباندې 15 کاله وشول د قدرت نه د بشار الاسد د لری کولو لپاره جنګیږي. په حلب کې د سوریه نظامی کمپین کې د روسیې هوایی حملو د سوریه په ختیځه برخه کې د ولسی خلکو د مسؤلیت په حق له اندېښنې پیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د چارو رئیس اوبراین د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د شنبه د ورځې رئیس د وسلوالو تر لاس لاندې ځایونو نه تر 15,000 پورې ولسی خلک وتلی دي. خدای وایي چې دغه شمیر هر ساعت او هر ورځ زیاتیږي. د ویلی دی درې شیان مهم دي: د ولسی خلکو ساتنه، مسؤلیت، د بشری مرستو کارګرانو ته لار پرانستل او د محاصرو ختمول. د کولمبیا کانګرس د حکومت او د یاغیانو د ګروپ سره چې په فارک مشهور دی د سولې موافقه تصویب کړه. د دې موافقې په اساس باندې 50 کلنه جګړه ختمیږي. د کولمبیا ولسی جرګې دغه موافقه په 130 موافق رایو چې هیڅ مخالف رای ورنه کړل شو تصویب کړه. یوه ورځ مخکې د سنا په جرګې کې هم د سولې موافقه په 15 موافق رایو پرته له مخالف رایو تصویب شوه. د سولې د دې موافقې په اساس به د فارک یاغیان په شپږو میاشتو کې خپلې وسلې حکومت ته تسلیم کړي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ولسته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي دي چې ماسکاو د واشنگتن د راتلونکو ادارې سره ښې اړیکې غواړي، د دښمنانو نه بلکې د دوستانو د موندلو په لټه کې دي. د رویټرز خبری آژانس ښاغلی پوتین د مخه ویلي دي چې ښاغلی پوتین د مخه په خپلو ویناو کې هڅه کوله چې په لویدیځ باندې په خاصه توګه په امریکا باندې انتقادونه وکړي، خو دا ځل هغه له انتقادي څرګندونو ډډه کړې ده او د خپلې وینا زیاته برخه یې کورنیو، ټولنیزو مسایلو او اقتصادي موضوعاتو ته ځانګړې کړې وه. ښاغلی پوتین په کرملین کې د روسیې سیاسي مشرانو ته وویل چې موږ له هیچ چا سره مقابله نه غواړو، موږ دې کار ته هیڅ اړتیا نه لرو، موږ دښمنان نه پیدا کوو بلکې موږ دوستانو ته اړتیا لرو. د روسیې جمهور رئیس دا هم وویل چې موږ حاضر یو چې د امریکا د نوي حکومت سره همکاري وکړو، موږ د نړیوال امنیت د تامینولو لپاره ګډ مسؤلیتونه لرو. دغه په وینا د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ هر ډول همکاري باید د دواړو خواوو په ګټه وي او برابره وي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د پنځشنبې په ورځ د اوهایو د ایالت د سنسناتی په ښار کې د مننې په نوم د کمپین په شان یو غونډه کې برخه اخلي او څو ساعته وروسته انډیانا ته ځي. هلته د کیریر په نوم د ایر کنډیشنر د تولیدولو د کارخانې په هکله غږیږي او قریب زر تنو ته به دغلته کارونه پیدا شي. په انډیانا کې خپل منتخب جمهور رئیس او مرستیال مایک پینس په انډیانا پولیس کې د ایر کنډیشنر د تولیدولو د کارخانې کتو ته ځي او د دغه موافقې په باره کې نورې رسمي خبرې کوي چې دغه کارخانه په مکسیکو کې نه بلکې په همدغه ایالت کې تولیداتو کې. د ټرمپ د انتقالي چارو د ټیم غړی انتونی وایي دا د منتخب جمهور رئیس د اقتصادي پالیسیو یو مثال دی. په ختیځ آسیا کې د امریکا ملګرو ملکونو د ملګرو ملتونو لخوا په شمالي کوریا باندې د سختو بندیزونو لګولو هرکلی کړی دی، خو په سیمه کې ځینې ملکونه توقع لري چې دا نوي اقدامات به د کیم جونګ د حکومت مخه بنده کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د ملګرو ملتونو د نوي پریکړې ملاتړ کړی دی. د جنوبي کوریا حکومت د شمالي کوریا نه وغوښتل چې د بین المللي ټولنې خبرداري واوري، د خپل اتمي پروګرام نه لاس واخلي، کنه نو عواقب به ولري. نن د پنځشنبې په ورځ د تیلو بیې بیا لوړې شوې. د بیې لوړېدل اوپک دې موافقې ته راولي چې د تیلو تولید کم کړي او دا به د 2008 کال راهیسې اول ځل وي چې بیې کمې شي. پرون د چهارشنبې په ورځ د تیلو بیې 10% زیاتې شوې او په عمومي ډول په اسهامو کې د انرژۍ سهمیې جګې شوې. نن د یو بیرل تیلو بیه $50 ته وختله. او په برازیل او کولمبیا کې د فوټبال د لوبې مینوال د چهارشنبې په شپه د هغو کسانو په یاد چې د دې هفتې په شروع کې د الوتکې په سقوط کې مړه شول غونډ شوي وو. دغه الوتکه چې د برازیل د فوټبال ټیم پکې وو د کولمبیا د میډالین ښار ته نږدې وغورځېده، یو اویا تنه پکې مړه شول. په میډالین کې په هغه ځای کې 30,000 خلک غونډ شوي وو چې ټاکل شوي وه د میډالین د ښار د سپورت ملي کلب د برازیل د فوټبال د ټیم سره لوبه وکړي. دغه خلکو سپینې جامې اغوستې وې، ګلانې وړي وو، د مړو نمونه یې ولوستل او یوه دقیقه یې د مړو په احترام سکوت وکړ. او په عین وخت کې د برازیل خلکو په چیکو کې په خپل سټیډیوم کې غونډه وکړه او شمعې ولګولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغان مخ په ډیرېدو دي، خو دا وزارت په دغه هیواد کې ایډز د ناروغانو د علاج لپاره لازم امکانات نه لري. د اکلنور تفصیل اکرام شینواری د کابل څخه را لیږلی.
د عامه روغتیا وزارت وی چې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر مخ په ډیریدو دی. خو دا وزارت په دغه هیواد کې د ایډز ناروغانو د علاج لپاره لازم امکانات نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایډز ناروغي د ملي پروګرام رسیل ډاکټر یونس برګامی امریکا غک آشنا راوړی چې دا وزارت په تیرو نه میاشتو کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي 200 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال په نسبت زیاتې.